په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بلې خبري غړي کې هم د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره وي. نو په کراچۍ کې د ډزو پیخي، په اسلام آباد کې د بارانونو، او په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې ترڅنګ په دوه منمایي کې 219 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه به هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د مليحه امیرزاده نه د دې سات خبرونو ته غوږ شئ.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سره ټکو تا. په کراچۍ کې یو چینایي وګړی او داغه ډرایور د ډزو په پیښه کې ژوبل شوی. وزیر اعظم عمران خان وایي اوس ډیره ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته مجبور کړل شي، او طالبان وایي د قطر د دفتر یو پلاوی د چین د ورځني سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د کراچۍ پولیس وایي چې یو چینایي وګړی او داغه ډرایور د ډزو په پیښه کې ژوبل شوی. د سیمې د پولیسو یو چارواکي فدا حسین جوهری نن مشال ریډیو ته وویل چې په موټر سایکل سپور یو وسوال له ګلبای پل سره نږدې د یونګ شینګ سین په نوم یو چینایي وګړی باندې هغه وخت ځي وکړي چې هغه له خپل ډرایور او یو بل تن سره په ګاډي کې روان وو. د پولیسو په خبره هغه چینایي وګړی درې ډزه لګېدلې او روغتیايي حالت یې سخت دی. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو لکاله وای چې زخمی چینایي سلوېخ کلن انجینیر دی چې د کراچۍ پټمی برېښنایي پلانټ کې کار کوي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو طالبانو او نورو با اختیاره خواوغه کړي چې د افغان ولس رایې ته د احترام ولري. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې پرون د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټولې ستونزې په خبرو هوارې شي. دغه جلسې ته د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو بل مشر محسن داوړ او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړې او د سیمې په امنیتي حالاتو یې خبرې وکړې. د سند پولیسو په یو هندو الګ تشدد کوونکی او تن نیولی او دغه خلاف یې د مزد د سپکاوي مقدمه درج کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې وی خبري هونډه ته ویل چې حکومت د واقعې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته ګامونه اخیستي.
دی وایي چې زما په انداز دا پیښه د غندلو او شرم وړ ده. حکومت د پیښې معلوماتو سره سم سخت ګامونه اخیستي او پیښه کې ککړ کسي نیولې دي. په ضد یې د مذهب د سپکاوي او نورو دفاتو لاندې مقدمه درج کړي.
د سند پولیس وایي چې په پیښه کې تورن کس عبدالسلام د ضلع تھرپارکر په میټي سیمه کې د مکیش په نوم یو هندو الکو الو په هغې په زوره د مسلمانانو په حمایت کې نارې ووهلې. د دغه ټول عمل ویډیو یې جوړه کړه او په سوشل میډیا یې هم خپره کړه. پولیس وایي د واقعاتو تحقیقات روان دي. وزیر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته مجبور کړل شي. عمران خان د پی بی ایس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د جولای په 18 خبره شوه، امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤل او بلله. نوموړي ویل کله چې شاوخوا یو نیم لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتو، د سیاسي روغې جوړې امکان و، خو چې کله یې لس سره سرتېري وویستل او د نورو پوځیانو د ایستلو مهالویش اعلان کړ، نو طالبانو فکر وکړو چې جګړه یې ګټلې ده. عمران خان ویل اوسوک طالبان سولې ته اړ ایستلی نه شي. د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په روسو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سختریزي د جګړې لپاره افغانستان ته ورخته دي. خو عمران خان له پی بی ای سره په مرکه کې دا تور به اساس وبللو. طالبان وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ او نهه کسیز پلاوی د چین په مرکز بیجنګ کې له چینایي چارواکو سره خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر باندې لیکلي چې په ملاقاتونو کې د افغانستان د سولې پروسې او اوسنی وضعیت، سیاست او اقتصاد ترڅنګ د دواړو هیوادونو له امنیت سره تړلې موضوعګانو باندې خبرې وشوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې خارجه وزیر وانګي طالبانو ته ویل چې بیجنګ د افغانستان د ځمکني سالمیت احترام کوي. د محمد نعیم په خبره د طالبانو پلاوی هم چین ته باور ورکړ چې هیڅ یو وسله ډله به دې ته نه پرېږدي چې دغه خاوره د کوم بل هیواد پر ضد استعمال کړي. د طالبانو د پلاوي دغه دوه ورځني سفر په داسې مهال مخې ته راغلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم دغه وسله والې ډلې د هیواد یو شمېر ولسوالې نیولې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شوی. نو د زنی ریپورتونو ترڅنګ په دویمه غړی کې به 219 پروګرامونه سازونه زنجیرونه او مشال آنلاین هم واوري. زو د ریپورتونو طرف ته په تیره غړی کې مو په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي سره خبرې کړې وې. د نوموړي د معلوماتو تر مخه چې کراچۍ پولیس وایي چې یو چینایي وګړی او د هغه ډرایور د ډزو په پیښه کې جوبل شوی دی. د سیمې نوموړي د سیمې د پولیسو د چارواکي په حواله سره ویل چې دا پیښه نن رامخته شوې ده د کراچۍ په ګلبای پول سره نږدې. په دې حق له نور تفصيلات لږ شی وړاندې زمنګ همکار نیاز علي را کړی ناراضي چې وایو.
نن سحر چې دا پیخه د کراچۍ په سایډ ایریا چې ورتوي پاغه یاده دا او بیا په هغه کې مشهور د ګلبای پول دی دا غي سره دا پیخه شوې ده چې یو گاډي نن سحر وختي چاوخوا او بجې د کراچۍ د هاکس پی د سیمن راوته او چرته چې د پاکستان نیوکلیر پاور پلانټ ته بجلی پکې جوړیږي او دا انجینیر دی چې تعلق یې د چین سره دی سلیخ کاله عمر دی او د کراچۍ د کیاماړی د پولیسو ایس ایس پی فدا حسین سره موږ چې په دې اړه بیا خبرې وکړې نو هغه د دې خبرې تصدیق کړې دی چې په دې گاډی باندې ډزې شوې دي او په دې ډزو کې بیا درې ډزې دغه انجینیر چې تعلق یې د چین باشنده دی هغه زخمی شوی دی. درې ګولې لګېدلې دي پړومبي تور باندې د درملنې لپاره هغه بیا د کراچۍ چې کوم سرکاري روغتون دی سیول هسپتال هغې ته وړې او د هغه ځای نه بیا شخصي روغتون چې کوم دی هغه خان هسپتال هغې ته وړل شوی دی او اوس هم د درملنې لاندې دی. په دې پیښه کې بیا دغه سره چې دغه کم ډرایور وو هغه هم زخمی دی او یو کس چې بل چې پاکستانی دی په دې گاډي کې دغه سره سفر کولو هغه بچ دی. پولیس وایي چې موږ په دې اړه پلټنې روانې کړې دي. د دې وړاندې هم په کراچۍ کې په سخت کال کې بیا څلور داسې پیښې راغلي دي چې په هغې کې بیا د چاینیز چې کوم انجینیر دي چې هغه دلته په بیالا بیالو پروژو کې یا په کمپنیانو کې کار کوي هم هغه دغه سی ټارګټ شوی دي.
نیاز علي د دې پیښې ذمہواری تر اوسه چا قبول کړی دا چې دا ډز یې نیچا ویلي چې چا کړی دي او بل صوبایي حکومت له خوا څه بیان مخه تراغلي دي؟
د دې پیښې پر اوسه ذمہداری څه کم تنظیم یا بل څه ډلې په کراچۍ کې چې کوم مخکې نه کوم بستوالې ډلې چا قبول کړی نه دا او نه صوبایي حکومت صرف په دې پیښه دومره ویلي دي چې دا پیښه په دغه علاقه کې شوې ده. پولیسو ته رپورټ غوښتی دی د آی جی نه رپورټ غوښتی دی. آی جی بیا د کومې سیمې چې ایس ایس پی او ډی آی جی دی هغو هم د پیښې ځای ته ورغلي وو او بیا د هغو چې کوم ټیکنیکل ماهرین دي هغو هم راغلي وو د هغه ځای نه خپل چې کوم شواهد دي هغه جمع کړي دي او دا دعوه لري چې موږ په ډېر زر چې په دې پیښه کې ککړ کسان دي هغه به ونسو.
اوریدونکو نیاز علي چې تیره غړی کې معلومات راکول په کراچۍ کې چې کوم چینایي وګړي چې کوم جوبل شوی په دغه ډزو کې داغه په اړه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال تر مخه چې 13 شپې نه شروع بارانونو په اسلام آباد کې د زیاتو بارانونو لوجې دوه کسان مړ شوي دي. دغه شانتي د اسلام آباد په E11 سیمه کې چې کوم دی اوبه کورونو ته او دغه شان مارکیټونو ته هم ورنوتی دي چې لوجې ځای خلکو ته زیانونه مالی زیانونه اوریدلې دي. دا چې باران نورې څه تبایانې تنه شوې دي په کمو کمو سیمو کې سیلابونه راغلي او څه امدادي کاروایان د حکومت لخوا کړې شوې دي. تیره غړی کې مو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې وې او نو موړي معلومات په دا ډول راکړل.
په اسلام آباد کې تیر شپه ډیر زیات تیز باران شوو او تر سهار پورې جاری وو، بلکې دا وخت هم په ځینې برخو کې باران شته او د دې له امله بیا اسلام آباد کې د ډېرې نالې دي هغه کې سیلاب هم راغلی وو او بیا د اسلام آباد یو سیمه د E11 سیکټر په هغې کې دلته اوس د اسلام آباد مقامي چارواکي دا مني چې دغه سیلابونو له امله یوه ښځه او د هغې زوی هغه سیلاب په اوبو کې هغې ډوب شوي دي، هغې مړه دي او دغه رنګې د ځینې برخو نه د اسلام آباد او په اسلام آباد په ګاونډ کې د رابل پنډې نه د نقصان رپورټونه هم موږ ترلاسه کړي دي او داسې ویډیوګانې خلکو په خواله رسنیو وچولې دي. د اسلام آباد کې چې کوم E11 سیکټر دی دې کې اوبه اکثر کورونو ته او دغه رنګې مارکیټونو ته هم ورغلي دي او ځنې ګاډي ښکاری بلکې ګڼ شمېر ګاډي هم ښکاري چې هغه په دغه اوبو کې د سیلاب په دې اوبو کې هغه هم په نظر راځي. نو او دلته بیا د اسلام آباد ډپټي کمشنر حمزه شفقات هم په اسلام آباد کې د تیزو بارانونو او د سیلاب خبره هم کړې ده چې هغه څه سیلاب راغلی دی.
طاهر خان صاحب، یو لنډه شان پوښتنه مې بله کوله، د موسمیاتو محکمه څه وایي، د بارانونو دا لړۍ به تر کوم وخت روانه وي؟
د اسلام آباد محکمې دا اعلان کړی دی چې راتلونکو څو ورځو کې هم د پشکال بارانونه دا روان وي، نه صرف یوازې په اسلام آباد کې، خو د پاکستان په اکثرو برخو کې، د بیا خاص د خیبر پختونخوا او د پنجاب په ډېرو برخو کې، د سره سره بیا د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر په کشمیر کې هم د بارانونو په راتلونکو څو ورځو کې دغه اټکل او دغه احتمال څرګند شوی دی. نو دی خو خلکو ته، بلکې ځینې داسې د خیبر پختونخوا هم او قتل داغوی د حکومت لخوا بیانیې چې خلکو ته ویل دي چې کم د سینور خواوسا کې پراته دي، او بیا ډیمونو اوبه چې کوم ځای نه تیریږي داغې احتیاطي، بلکې تربیلې داغه د انتظامی ما یو اطلاع وکتل چې خلکو ته ویل شي وو چې دغه کوم ځای نه اوبه تیریږي داغې نه دي محفوظ ځایونو ته لاړ شي. او بل په خپل باندې وزیر اعظم هم یو بیان ورکړی دی اوس دا لږه شیبه وړاندې چې کوم د پاکستان د دې امدادي اداره د ان ډی ایم هغې ته ویل چې د هنګامي حالاتو لپاره تیار وي، او چې کوم ځای کې مشکلات وي هلته دې زر تر زر دوی ځان ورسوي.
اوریدونکو، دا د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان صاحب چې معلومات یې راکول په اسلام آباد کې د بارانونو له وجې ځایي خلکو ته اوریدلي نقصاناتو په اړه باندې. زو د رپورټ طرف ته یو بل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د جولای پر 28مه د جنوبي وزیرستان په مکین کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو یو جلسه وکړه. دغه جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین، د قامی اسمبلی غړي موسین داوړ او د پیپلز ګوند فرت الله بابر په شمول ځنو نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته په وینا کې منظور پښتین وویل باید طالبان او ټولې وسلوالې ډلې د افغان اولس د رایو احترام وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره خبرو ته حاضر شي. نوموړي همداشان د وزیرستان پر امنیتی حالاتو هم خبرې وکړي. په دغه جلسه کې د لادرکو کسانو کورنیو او په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې ګڼو متاثره کسانو هم ګډون وکړو. نور تفصیل له اشتیاق مسید نه.
13 ورځ په 28 جولای په سعودي وزیرستان ماکین سیما کې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم یو درانه جلسه کړی دی. په دغه جلسه کې د پښتون غورځنګ غړیو او په زرګونه خلکو شرکت وکړي، او د جلسې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل
څنګه ول ملګری دی دا ته چنګین ملګری دی دې کې ملګر څه کول را دې پښتین کوم زه هیڅ ور ول دی افغانستان ته په مشکل حالت کې جوړ حالات تر روان دی سپک سره ډینا جوړ ټول سپک سره ډینا جوړ ټول یونیورسيټي جوړ شپې دې کې دوی نه کال تعلیم ته ورتي دا ته یو افغانستان ننګ ول دا په ټول لارو بر افغان پښتون په نه هپوجا چول دی پی ټی ایم دا افغانستان او لس رائے ته احترام لري.
د افغانستان موجوده حالاتو په براکشه منظور احمد پښتین د پاکستان عالمانو نه دا پښتنه هم وکړي
مين علما ډېر قابلیت قدر دي هغه جمعیت علما اسلام چې د جماعت اسلامي کې دي انتهایی قابلیت قدر دي امیر د پی ټی ایم سره د اکثریت همدردی دو د امیر سره د ټکو خبرې نن کې څه نه وایو کې یو دا راته وو چې د دې د علاقې مولانا فضل الرحمن صاحب دا بیان دی چې پاکستان سے بھی اسکول و نامہ پدا متفق کی چھ پا جمہوریت سرا پا اوٹ سرا دا دولہ پا حکومت سے ملکون علامہ مذہبی طبقہ روشی پا زور دا مرسی مظاہرہ خبراتو چھ طول و نامہ سرا پا متفق کی دل خود گناہ چارو بیا نوی دا چھ گناہ چار میں تو خوش رفانی دا خاکی سکایو بیا خواگا ہاں چھ گناہ چار میں کبھی ایک ہی نا دا خاکی سکڑی دو چھ اللہ سرائے تا دا احترام والا رل چھ.
منظور احمد دا ہم اویل چھ سویدی وزیرستان کشے دے ماسی دے سیمے خلکو کورونا ڈانکڑی شوی دی په سیمه کې امن نشته دی او چې په پاکستان پوځ برید وشي بیا دوی په مقامی خلکو باندې تشدد کوي، او په سویلي وزیرستان ماسید سیمه کې په ګڼ شمېر کې په مځکه کې خوندي ماینونه موجود دي. منظور احمد غوښتنه وکړه چې قبایلي ضلع دا د ماینونو نه صفا کړی شي، او پاکستانی پوځ داله درکه کړي شوي کسان د عدالتونو مخې ته پیش کړي. د پښتون غورځنګ ماکین جلسه ته د لدارکه خلکو خپلوان او په ماینو چودنه کې مزور شوې وی ماشومان هم روغلی وی مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان ماکینګ شه د پښتون ژغورنې غورزنګ د امن پنوم جلسه او د 2009 هم پوځي عملیات کې د ماسیدې سیمو کې ډنګړی شوی کورونو او د ماینو صفکاولو په باراک شه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان نه پښتنا وکړه هغه یو ویل چې داسې اکټیویټیز مطلب پولیټیکل
اکټیویټیز چې کوم دی دا غي یو ریفلیکشن دی چې دلته امن دی دلته چې کوم دی امن پرې ویل کوي اوس پورې تقریبا 42,000 نه زیات چیکس مونږ ریسیو شوي دي او هغه تقریبا پیمنټ شوی دی خلکو ته 42,000 نه زیات خلکو ته چې کوم دی د سی ایل سی پی چیک ډسټریبیوشن شوی دی د محکمه سکیورټی ایجنسی دی په خپل لیول لګیا دي لینډ ماینز کلیرنس کوي تقریبا زموږ دلته په مکین کې چې کوم یو یونټ دی هغه ډېر ټیک ټاک ڈی مائننگ پروسیجر سٹڈی ہوا نو یونٹس ہم پپل پپل زینوں کی روان جو بچوں کے دکار لوگوں تک کی ٹیکنیکل دے ٹائم ولی
دے پشتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم بلل شوی جلسه 13 ورځ سحر لاس بجینا تر مسپشین وی بجے پر جاری وا او د جلسې په وخت مقامی انتظامیه د موبایل نیٹ ورک او انټرنیټ بند کړای وو خو د سویلی وزیرستان پولیسو دوانیم سواس په هون د جلسې د سکیورټی د پارا پر ډیوټي موجود وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ماکین سویلی وزیرستان
اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورت مو اوریدو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو چکم پرون جلسه کړي و دا غې په اړه په دغه جلسه کې د یاد غورزنګ مشرانو د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د فوز او حکومت پر رول هم نیوکه وکړي خو د پاکستان فوز او حکومت وای تل یې د افغانستان د سولې او امن لپاره ضروری ګامونه پورته کړي دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
تاسو مشال ریډیو اورئ د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړي شوې ده د راپور له مخه په افغانستان کې بارني وسلواله ډلې د افغانستان حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي دا چې د ټي ټي پی سره د شهریار محسود ډلې عثمان سیف الله ډلې جماعت الاحرار حزب الاحرار لشکر جنگوي او لشکر اسلام ډلې یو ځای کېدل به په پاکستان څه اغیز پرې باسي په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لپاره تیار کړل شوی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پاکستانی پولیس سره نږدې افغان لوري ته د کلادم تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو له 2500 نه تر 6000 پورې رودل شوی جنگیالي موجود دي د راپور له مخه د 2019 میلادي کال د دسمبر نه تر 2020 میلادي کال د اگست تر میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا په دغو رایوزی شوی ډلو کې شهریار محسود ډله جماعت الاحرار حزب الاحرار امجد فاروقی ډله او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکر جنگوي په نامه فعالیت کوو د راپور له مخه القاعده وسلوالې ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړی او مفاهمت کړی دی راپور کې راغلی چې د روان 2021 کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ د وجنې نه پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ د غمرازۍ سرګندونه وکړه او د لشکر فخر اسلام د نوی مشر زلا خان افریدی نه طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. د جولای په شپږم د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یو مرکه کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود په افغانستان کې د افغان طالبانو مبینه بریا د ټولو مسلمانانو بریا وبلله او زیاتوي چې افغان طالبانو سره د دوی تعلق د ورورولۍ خواخوږی او په اسلامي اصول مبني ده. پښتنه دادا چې د دغو ډلو د یو ځای کېدو او د تحریکي طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو به په پاکستان سره اغیز وي او آیا هغوی به په تشدد مبني خپلې پخوانۍ تګلارې جاري ساتي او که نه څه بدلون پکې راغلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې څېړنکاره عائشه صدیقه وایي چې اوس وسلوالو ډلو د تشدد سره سره د سیاست او ستراتیژیک اهدافو ترلاسه کولو طریقې هم زده کړې دي، نو ځکه په پاکستان کې د ډېرو پر تشدد کاروایانو امکان نشتا.
یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کا اثر و رسوخ
دوی روز غواړي چې په نظریاتي توګه په پاکستان کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي او د دوی چې الته کې کوم د خیال خلق دي اغي لزان سره ملګری کړي. ظاهره خبره ده ټي ټي پي تشدد او تراګریز فعالیتونه هم کوي، خو اوس په دوی الته تشدد کوي چرته چې ضرورت وګڼي. مقصد دا چې دوی به اوس ستراتیژیکي تراګریز فعالیتونه کوي خو په خونړي بریدونو کې به ډیر زیاتوالی نه راځي. البته د ستراتیژیک تشدد او بریدونو شمیره به زیاته شي.
د ملګرو ملتونو د تجزیاتي همکارۍ او بندیزونو د سارن ډلې په خپل اتویشتم خپور شوي دی راپور کې د چین پولیس سره نږدې افغان لوري ته د بیجینګ مخالف وسلوالو د شتون پخلی هم کړی. د تیرو دوو لسیزونه عبدالحق د دغې ډلې مشر دی. د ملګرو ملتونو په اند دا ډله غواړي چې د چین په سینکیانګ کې یو غور ریاست جوړ کړي، نو ځکه له افغانستانه تر چین پورې د جنګیالیو ملاتړ کوي. څېړونکی عامر رانا په دې اندې چې په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو ډلو افغان طالبانو سره ملاتړ په ستراتیژیکو اهدافو مبني دی. د دې په خبره دا ټولې ډلې یو بل سره د دغو اهدافو په نښه کولو کې همکاري کوي. دا چې آیا پاکستانی طالبان هم د دغو ډلو سره په دې تګلاره کې ملګري دي، نوموړی وایي
د دوی په تګلاره کې تر ټولو خطرناک بدلون چې موږ ګورو هغه اوس چین باندې متمرکز کېدل دي. لکه څنګه چې په کوټه کې په سرینا هوټل د دوی لخوا برید وو، دغې برید نه پس ښکاري داسې چې د دوی تګلارو کې بدلون راغلی. کېدای شي ترهګریزو بریدونو کې اضافه وشي، خو زما په آن دومره پیاوړی نه دی چې پاکستان کې به دوی په څه لویه رغبه واکمن شي. او بل دا چې د ټي ټي پي بنیادي فعالیت اهم په تشدد او ترهګریزو تګلارو مبني دی.
په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو او د تحریک طالبان پاکستان د الحاق او د دغه اتحاد د ممکنه اثراتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، خارجه او دفاع وفاقي وزیرانو او د امنیت په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر موجود یوسف سره د حکومت د دریز معلومولو په اړه په بیا بیا رابطه وکړه. خبریالی نشو. البته د جولای په نهمه د سینټ د خارجه چارو قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان پیاوړی کېدل د پاکستان په ګټه نه دي او په هیواد کې بعد د طالبانایزیشن د مفکورې د خورېدو اجازه ورنکړي. دغه غونډې ته ډاکټر موید یوسف ویلی ول چې د طالبانو د ممکنه فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې افغانستان سره په پوله یو شمیر امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي چې په صوبې کې د غیر قانوني کانکندنې خلاف کاروایان کړي او د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکندنه ختمه کړې ده. خو ځینې سیاستوالان او د کانکندونکو د اتحادي غړي بیا وایي دا د حکومت ایواز ادعاوي دي او اوس هم په یو شمېر سیمو کې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. دوی وایي باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته پکتو د مادونیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامي خلکو ته ترې ګټه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل رازق وای د صوبې له ډیرو برخو څخه یې غیر قانوني کان کیندنه ختم کړې ده. نوموړي د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کان کیندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی. فضل رازق زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کان کیندنې جرم ثابت شو نو د ګرفتاره کېدو وروسته به یې ضمانت نه کیږي او په ملیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي.
ڈپارٹمنٹ چکم دے نو اگر ڈیر اسٹرانگ لی پدے کہ باقاعدہ دوی خپل کاروائی نے کئی جدید مختلف ریسورسز دی مختلف اسٹاف دی رہے سرویلنس دے پکے گارڈ دی انلیگل مائننگ چکم دے کا نا داغے بالکل تقریباً نان بیریبل سزا ملاوی کی اور داغے کی باقاعدہ پراپر امپریزنمنٹ دے داغے کے ملینز روپیز پاگے کے فائن بھی.
دا پاکستان دی نیوز رسپانی دی جولائی پا ویشتما پا یو ریپورٹ کی لکلی چی دا خیبر پختونخوا حکومت لسوبے سخا غیر قانونی کان کیندنه ختم کړي او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کان کیندنې پاړه 1,216 اف آی آر درج کړي دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قائمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې په ځانګړي توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کان کیندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کان کیندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي
او دا چې کوم الیګل مایننګ خبره کوي نو الیګل مایننګ بالکل نه دی ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپل د منرل کمیټې ممبر یم. موږ څو میټینګونه را وغوښتل او ځینې خبرو کې موږ ته خپل سیکرټ بې جواب شي. په تیر میټینګ کې متدوی چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړه کړي چې موږ وزټو نو هغه وزټ زموږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د وزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته وزټ یو ده.
د قبایلي سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غي لغرونو د معدنیاتو ایستلو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوې چې غي ته د منلو وړ نه ده. په سوات کې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر عبدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادم خیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کان کیندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کان کیندنه چې د حکومت په اجازه کېږي هلته بیا د کان کیندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
دمخیلو بازی خیل چکم لیز دا ټول سوال سو کالونه چلیږي دا هم قومي ایریا دا په قانونوم باندې چالان ور کړی کېږي د ګورنمنت ته او دا لیز اوس په رم لا رجستر نه اوس.
په شمالي وزیرستان کې سیاستوال او د معدنیاتو کاروبار کوونکي قسمت خان وزیر وای چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته غیر قانوني کان کیندنه ناممکنه شوې ده.
حقیقت دا چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا پېژندنه دغه سه به خلک الیګل مایننګ کول اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې فاټام په دې باندې د لیز کارونه شروع وي. ما خپل سپږ اوالي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه د کوم اپریشن وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل رازق هم دا مني چې په قبایلی ضلعو کې د پوست د کنټرول له وجې غیر قانوني کان کیندنه نشي کېدی. خو هغه دا هم وایي چې په لرو پرتو سیمو او قبایلی ضلعو کې د څارنې د نظام او د نورو تکنیکی ستونزو له وجې دا نشي ویلی چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه نشته.
فار پلنج ایریا چلتا بچے کم دے یا ایکسیسیبلٹی نہیں یا التا دا گورنمنٹ سے کم دے زمونگا سٹاپ دے لاکو تا بچے کم دے ایت پرابلم ہی نو مے بی چے التا دا سی کیگی لگا دا ٹوٹی سر ڈیسی کو نے چے کہ شیخ غلط کرو نو ہر وقت یار دی کیگی.
فضل رازق زیات کڑا پ خیبر پختونخوا کی د پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کوئلی تانبے او بیا پلوی مقدار کې د میس کرومایټ گرینائټ گیس تیل او دغه سی د نورو قدرتی وسایلو زیرمه موجود دي.
سازونه سنزیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
ومن
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري اوریدونکو زمنګ خبرونه هر ورځ د سحر لنه تر ما خام شپک بجو پورې اوري کولای شي چې زمنګ خبرونه په www.mashalradio.com نه صرف په ژوندۍ باندې واوري بلکې زمنګ د ویب سټوري نه هم تاسو زمنګ په اډرس باندې کوم ده کتل شي په پی خبر کې د ماسپخین درینی می بجې شوې دي مليحه امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډي جوړان دي کړی
دا کراچی پولیس وای چې یو چینای وګړی او دا ډرایور د ډزو په پیښه کې ژوبل شوی د سیمې د پولیسو یو چارواکی فدا حسین جوهری نن مشال ریډیو ته وویل چې په موټر سایکل سپور یو سوال لګول وای پول سره نږدې د یونګ شین سینګ په نوم یو چینای وګړی باندې اغوا ډزو کړی چې هغه خپل ډرایور او یو بل تن سره په ګاډي کې روان وو د پولیسو په خبره هغه چینای وګړی درې ډزې لګیدلې او روغتیایي حالت یې سخت دی تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې د پښتون تحفظ مومن مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پښتنو طالبانو او نورو بااختیاره خواوو فکر چې د افغان ولس رای ته د احترام ولري د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې پرون د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې جنګ د مسلې حل نه دی او باید ټولې ستونزې په خبرو هوارې شي د سند پولیسو په یو هندو الګ تشدد کوونکي او تن نیولې او د هغه خلاف د مذهب په سپکاوي مقدمه درج کړې د سند حکومت ویان مرتضی وها پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د دې واقعې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته ګامونه اخیستي دي پولیس وایي د واقعاتو تحقیقات روان دي وزیر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته مجبور کړی شي عمران خان له پی بی ایس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د جولای په 20مه خبره شوه امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤل او بلله نوموړي وویل چې کله پاوشا یو نیم لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشو د سیاسي روغې جوړې امکان وو طالبان وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو نهه کسیز پلاوی د چین په مرکز بیجینګ کې له چینایي چارواکو سره خبرې کړې په قطر کې د طالبانو دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر باندې لیکلي چې په ملاقاتونو کې د افغانستان د سیاسي د سولې پروسې او اوسنی وضعیت سیاست او اقتصاد ترڅنګ د دواړو هیوادونو له امنیت سره تړلي موضوعګانې باندې خبرې وشوې
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړی د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین په کورم کې د سوشل میډیا د ځنی اکاونټونو د څارنې په تناظر کې نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوی چې څنګه په انټرنیټ د مذهبونو ترمنځ نفرتونو خبرونکو موادو څخه ځوانان ساتلی شو بشیر ګوښت د خبرونې کوربه دی
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
سلامونه او ښه چارې له مشال ریډیو به مو په دې رسو کې اوریدلې وی چې د کورمې زلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکې هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي زه بشیر ګواخم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو د ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي ځکه چې ځینې ویناوي د خلکو سخت دریځ کول او تشدد پارونې لپاره کاریږي د کورمې ډیپټی کمشنر طاهر اقبال وایي کورمې و حساسه ضلع دا او که انټرنیټ کارونکي پکې د مذهبي نفرتونو پارولو لپاره لږ هڅه هم وکړي د شیا او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کولی شي هغه د جولای په 10مه رسنیو ته وویل چې د تا په کتوې پریکړه کړې چې پر فیسبوک ټویټر یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو سار وساتي
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورم کې دوی د یو بل سره دښمنی نه غواړي نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ذمهواره توګه استعمال شي ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي
اس سے افواہ پھیلاتے ہیں
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. د کورمی د ډیپټی کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واوري دي چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکي څاري. د دې وجه په کورم کې د شیا او سنی ترمنځ اوږده تاریخچه لرونکي کشاله خودل شوی. چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 مو کلنو په شان بیا تر کلو کلو خور شي. د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوی کورما همداسې آرامه پاتې شي. خود کورمی مدنی فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو لارې خبرونه لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول خبرګون کوي. په دوی کې یو هم ریاض چمکنه ده. هغه د څو نور ځوانانو سره د بریکنګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼه چلوي. لدې لارې دوی د کورمی په حالاتو خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم. چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي، خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادۍ له ممکنه تړونې اندېښمن دي.
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړي دي خپلې مسلې د دوی په چوکټو سر کېږي. کچرتا د دوی چرتا د اوبو مسلې ورتا یا د سړکو مسلې وي یا د هسپتالو کې د ډاکټرانو یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د سواغ دي د استادانو د کومې خاغ دي کمی دي، نه دا ډېره په خطوګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجې نه د دوی مسلې حل شوي. خو باید دا د پښو لاندې نه شو، خو چې دا کومه فیصله دوی کړې ده چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي په بېلابېلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي، امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته ود ملاویږي، نه باید چې د دوی خلاف دې کرکټ ډاون وشي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
اوریدونکو پر انټرنیټ ځینې پروپاګاندا تر دې حده خطرناک وي چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته هڅول کیږي. دا په بیان ازادۍ کې ذکر نه راځي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه، بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته دې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي،
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی، شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې دغه د بیان نه دغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي، نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربا بشیر ګواکم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکوو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغه شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلنی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 1922 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکې او سخت دریزی زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورټ یا په اړه یې شکایت وکړئ چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړ کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځي مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې شل کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي، نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. د دې ایپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکی موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر ګواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکوم. ځینې څېړونکي او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سخت دریځي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سما ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمره معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دغه دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې ټیک ته لري کول پکار دی. خدا نه چې څوک ام تاسو غنۍ چې دا لکښه ته باندې دی بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لري اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه دا سه خبره خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دی په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه د خلکو په ژوند ته چې دی خطره راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړ وو او نن هم دي، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن دور کی د سوشل میډیا پراتک کی د سٹیٹ وجود کمزور اس ولی التا ہر گروپ ہر شخص ہر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او پدې په حالات پدارنګ حالات کی ہر ذمہ وار شخص ته ہر ذمہ وار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو بل چا ته نقصان نه ورسېږي د بل چا و نظریات نقصان نه ورسېږي د بل چا و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي نو بدرنګ حالات کې سی مش په سوشل میډیا دور کې مجبوس سی هغه ته د هر شی ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي
اوریدن کو لا حمد سره د مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو د دې پروگرام کوربه بشیر ګواخو وس وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروګرام سازونه زنجیرونه د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2021-22 لپاره د فن او هنر په مټ کې په صوبایي بجټ کې څومره پانګې بیلې کړې دي او د هنرمندانو غوښتنې څه دي د پروګرام کوربه شاهین بنیره دی
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو او هنرمندانو ته د ورپی خستونزو پاړه په دا ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2021 او 22 لپاره د فن او هنر په مټ کې په صوبایي بجټ کې څومره پنګې بیلې کړې دي او د هنرمندانو غوښتنې څه دي په داسې حال کې چې د تیرې سمودې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د بېقرارۍ او وسلوالو ډلو د هلو ځلو له کبله سندرغاړي فنکاران او موسیقاران د خپل ژوند او روزګار په حواله د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روان مالی کال کې د هنرمندانو د مرستې لپاره 50 کروڑ روپۍ بیلې کړې دي خود صوبې ځینې سندرغاړي او فنکاران وایي وړومبې خدا پنګې پوره نه دي او که منظوري شوي هم دي نو هنرمندانو ته پوره ګټه نه رسي د پښتو نوموړي سندرغاړي وګمه وایي چې د تیرې سمودې نه د ناروغتیا له کبله په کټ پرته ده خو نه یې تر اوسه چا تپوس پوښتنه وکړه او نه یې ورسره د دارو درملو لپاره سمرسته کړې ده نوموړي زیاتوي
نننه زمون څوک تاسو خېره د دې ماران دی واروکا کوړه ورشو د دې حالات ګورو د دې ژوند ګورو د دې زندګي ګورو چې دا کم حالات کې دا کم حالات کې نه هغه خبرې نشته اوس د کدي شوګر د شوګر نه را باندې اوس چې نو د خپې تکلیف د دانې را باندې را او د دانې را باندې را خېږي او دغه تکلیف دی او وسره می ته بم کیږي وسره ما بس چکر را باندې راځي بس را او ار ځای را ورزیدم دی اوس اسلم بس بچی دې چې وی وای بس مورم لاړه مورم لاړه مورم لاړه نو مور خو په بچو باندې راټول ده بچی په مور باندې راټول دي ما ته جی د حکومت د طرف نه صدا سیواز نه میلاو شي زما صدارتي ایوارډ منظوري شوی و پروسه کا شوی و جی زما ایوارډ منظور شوی او بس دا چې پکې سره لوبي ټوکی وشول چې هغه بس هغه ایوارډ زما بل چاته میلاو شو ما بس زيره خیر د زمونږ مشران دي مونږ نسینی دي مخ دي رانه خیر دې دی واخلي کسه کال خدای پاک منظوري وکړله اوس تو کینی نو مار کو دیګه کی پر تاسو بس مرچمړه شما غ ماجو دین دیوا او ژوندانه والا نه ور کول پمړو نی والا ور
په خیبر پختونخوا کې د کلتور د سانګې مشر اجمل خان بیا وایي چې د 500 کروڑو په مالی خرڅې د هنرمندانو لپاره یو انډاومنت فند جوړ کړی دی چې د سوري د لاندې به د حاجتمندو سندرغاړو او فنکارانو سره مرسته کیږي. نوموړي زیاتوي چې ډېر ژر به په دغه اړه یو کمیټه هم جوړوي چې ضرورتمند هنرمندان په ګوته کړي او بیا ورلا مرسته ورکړي.
Tourism and Culture Authority. So they give them different initiatives that march area to come out of, right? Some of the activities that keep you both in the heart. So they come to Maharani, come to Kamzuri, Ganaji. That's all that is part of it. So they are just so rarely in the world for a couple of artists and also artists can not reach community. But we have a scheme of our scheme of the first day of the end of the park. So that's about every time like a
خود ٹی وی او ریڈیو یو بل نموڑے فنکار ارشد حسین وائی چې د کلتور ودا د حکومت په لومړی توبونو کې نه ده. د بدامنۍ او بیروزګارۍ له کبله ډېرو هنرمندانو یا خو کډې کړې دي او یا په لوګو تندو مجبور دي، خو حکومت داسې هیڅ نظام نه لري چې مرستې ورسره وکړي. نوموړي وایي حکومت له پکار ده چې په دغه اړه کلتوري نقشې جوړې کړي او د مستحقو هنرمندانو مرسته وکړي.
زه ډېر زیات حیران یم په دې بجټ کې چې 50 کروڑ روپۍ د 150 زلو د پاره کې خو دې په کار خداوي چې کلچروم دی کلتورم دی په خپل ترجیحات کې شامل کړي وي چې دا بجټ خو هر کال زیات دی. نو دې نورم کم کړي 50 کروڑ روپۍ انډاونمنت فند. نو دا کلتور خو صرف هنرمند آرټسټ یا سنگر خو نه دی کنه. صبح کې دا کال دوه شو چې دی دا اتھارټی کا یعنی دا سیلس پارٹی کا کم محکمہ چې وا دا لوب محکمہ دا ځوانانو او بیا کلتور او آرکیالوجی دا دی ټول یو ځای کې مرج کوي چې جی اتھارټی نو زیات آزاد شو په پیسو خرچ کول کې مو په کار کول کې. نو دو کال او شو هغه یو څه پورې دا سټرکچر کو جوړ کډان چې جوړ کړه خو دا پروګرام د پاره هغه یو څه پورې سوک ما ته سحکار نه شو. په 2013 کې چې د دې حکومت او د دې تحریک انصاف والا او دی تل دی پتابه کې په 2013 کې په انګلیش کې د کلچر پالیسی د کلتور پالیسی پړومبیزل د صوبې په تاریخ کې دی هغه چې کوم دینو هغه پیل کړل. د 2013 حواله تر نن ورځې پورې پاغې 1% عملي شوی نه دی. پاغې کجوړي پرتی دي
ارشد حسین زیاتوی خبره یوازې د مالی مرستو نه ده بلکې په صوبه کې د کلتوري او هنري هلو ځلو لپاره انفراستراکچر نشته. راډیو او ټلویزیون نوي پروګرامونه نه جوړوي او شخصي ټلویزیون چینلونه پوره معاوضه نه ورکوي. نوموړي وایي په دغه اړه به ډېر زر د پارلماني غړو او حکومتي چارواکو سره یو مباحثه را جوړوي.
تاسو په ټول یو صبح کې یو نشر حال دی نو انفراستراکچر نشته د صاحب اتھارټي باندې سکو کته به دغه دفتر کې ناز دی دی د سیل سپاټه خبر کې مور دی په ځای پری دی او سیل سپاټه لدی زیاتې پیسې ور کې کلتور لا پیسې نو ور کې لګدا په نش باندې حساب دی انډاونمنت فند کو یو وړ کو دی صدا انفراستراکچر د سنشتا کلچرل میپینګ نه دی کړي پالیسی باندې لاس عمل نه دی کړي. نو دا هو لکه مونږ ته سخه چې دې ترجیحات څه دي آیا مونږ ته دا پته نشته چې څومره لوی ځان رسو لګیایو. زه خو وایم چې دې دې نور هیڅ نه کوي په دې پښتنو او په دې ریجن یا احسان کوي دا حکومت چې دا زر تر زر په نصاب کې شامل کړي.
سندرغاړي او فنکاران د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ډېر هنرمندان د بدامنۍ او کار د نشتوالي له کبله په کورونو ناست دي او د سوشل میډیا د راتګ سره یا خو ځان لا چینلونه پرانستې دي یا یې نور روزګارونه پیل کړي دي او یا په ډېره لږه معاوضه د شخصي پروډکشن کمپنیو سره کار کوي. اوریدونکو دا وه زمونږ د نن خپرونه. را روانه ونه به په ورته موضوع د یوې بلې خپرونې سره راځو. خپل کوربا شاهین بونیری له اجازه ورکړي. خاد آباد او بریالی اوسئ.
نمی دل پری دل داری اوکڑا نمی دل پری دل داری اوکڑا آس می تجن سر پاری اوکڑا آس می تجن سر پاری اوکڑا نمی دل پری دل داری اوکڑا نمی دل پری
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.